ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، په ولایت په ولایت خبرونه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په هلمند کې د مدني حرکت یا پرلت په باب خبرې کوو. د خبرونه مو هم همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. په هلمند کې د شنبې په ماښام له یوې انتحاري موټربمي حملې وروسته یو شمېر مدني فعالانو د تشدد پر ضد خیمه ودروله. یوه ورځ وروسته له دوی سره یو شمېر ښځې هم ملګرې شوې. دوی د ځوانانو تر څنګ جلا خیمه ودروله او اعلان یې وکړ چې تر څو د دولت وسلوالو مخالفانو او طالبانو د دوی غشتنې نوی منلې، خپل مدني اعتراض یا پرلت به دوام ورکوي. دوی لشکې لخوا غواړي چې بمی انتحاري حملې او بمباری ودروي او اوربند وکړي او د افغانانو وژنې بس کړي. دغو فعالانو په تېره بیا ښځو د هم ویلي چې تر موساکله ولسوالۍ به لاړې شي چې ګمان کېږي د طالبانو مرکز دی او هغوی ته به پلو وغوړوي چې جګړه بس کړي او اوربند ومني. د ولایت په ولایت نننۍ خپرونه مو د هلمند همدې حرکت ته ځانګړې کړې ده. په دې خبرونه کې د پرلت دوه برخوال د میرمنو په استازیتوب محترمه حسینه احساس او د ځوانانو په استازیتوب ښاغلی احمد جان خادم زموږ میلمانه دي. دوی به ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایي چې ولې پرلت پیل کړی دی، آیا له پرلت څخه به کومه نتیجه ترلاسه کړي، تر اوسه پورې ښکېل خو دوی ته څه ویلي دي، او هیله ده چې تاسو اوریدونکي هم پوښتنې ولرئ په مستقیم ډول د ټلیفون، سکایپ او دغه راز د افغان بیسیم د اتصال اتلس شمیرې له لارې راواستوي. د افغان بیسیم اتصال اتلس شمیره اوس مشکار کوي. کولی شئ چې له دې لارې خپل نظرونه راواستوي. ستاسو نظرونه به له خپلو درنو میلمنو سره شریک کړو، خو لومړی میلمنو ته نوبت ورکو. محترمه حسینه احساس له هلمند څخه د ټلیفون له لارې را سره ده. تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی په خپله ژبه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې څه سبب شول چې تاسو هم د لومړي ځل لپاره، البته شزی اول ځل چې په هلمند کې اعتراض کوي راوزی او خیمه دروي، څه سبب شول چې تاسو دا اعتراض وکړي؟ بلې، ډېر ځکه مننه. سلامونه
زده ټول درنو دونکو ته. دا چې روسیې به مې چاودنه اوس دغه په تړه څو ځنو به احساس ځوانانو خیمه ودروله او د دې ظلم او وحشت په وړاندې ږغ پورته کړي، نو د دې له امله چې خپل خوندې مو یوازې موږ خوندې او خپل ورونه یوازې پرېنږدو، نو موږ همزالو په دې لار کې مو سره کام کښېښو چې د ورځې په تېرېدو سره تعداد زیاتېدی د خوندو، نو بیا مو غوښتل چې ځان لپاره یو بل خیمه ودرو او د دې سره ملاتړ اعلان کړو.
بله، په هلمند کې خو دا اول ځل نه و چې دا ډول چاودنه وشوه او دا ډول وشنې وشوې. په هلمند کې لکلونه راځي دا ډول حملې کیږي، خلک وشل کیږي، ولې دومره وخت مخکې، یعنی دومره وخت کې ولې نه ځوانانو نه ښځو داسې حرکت وکړ؟ اوس کوم تغیرات راغلي دي چې تاسو دا جرأت وکړه؟
بله، روسیې پېښه چې وه ډېره دردونکې وه. سات خبره په ځای ده، په هره پېښه کې موږ ملکي وګړي د لاس ورکړي دي. په هره پېښه کې زموږ متضرر همدا ملکي کسان وي. خو روسیې پېښه کې څو ماشومان چې وه هغه نور د هلمندیانو حوصله یې پای ته ورسوله، او هلمندیان داسې مجبور شول چې ږغ پورته کړي داسې پېښو په وړاندې.
بله، نو ستاسو بل اقدام به څه وي؟ تاسو خو مخکې ویلي ول چې تر مساکله پورې به ځي او طالبانو ته به هم ورځي او له دوی څخه به غواړي چې جنګ بس کړي او اوربند وکړي. اوس هم په هماغه پرېکړه ولاړ یاست او که نه؟
بلې، و تاسو ته په جریان کې چې طالبان څو خبرپاڼې خپرې کړې، دوی غوښتنه دا وه چې لومړی کس واسي د دولتي کسانو او همدارنګه نظامي اډو ته واسي او سوله دغه ځای وغواړي. دا چې دواړه غواړو زموږ غوښتنې ته مثبت جواب را نه کړي، مستقیم درلودی چې مساقله پورې ولاړ شو، د هغوی څخه مستقیما تر سولې غوښتنه وکړو، زموږ غوښتنې ته مثبت جواب ورنه کړل شو، نو موږ دې ته مجبوره شو چې د نه خوړلو اعتصاب وکړو.
نو څه فکر کوئ چې په دې اقدام به هغوی پروا وکړي؟ دوی تاسو د نه خوړلو پروا به وکړي؟ هغوی چې څوک چې خلک وژني، بمونه الوزوي، هغوی فکر نه کوم چې پروا وکړي که څنګه؟
بلې موږ خو عام ولس یو، موږ سره بله لاره نشته، مجبور یو چې نور د ستونزو لپاره ږغ پورته کړو، د دې د اورېدلې ملت لپاره یو څه وکړو. دا چې زموږ غوښتنو ته مثبت جواب ونه وایو، دا چې څومره بدي زموږ دې غوښتنو ته مثبت جواب وایي، ځکه چې د پرون څخه پرون څلور ورځې وروسته موږ د مخ خوړلو اقتصاد شروع کړی او تر اوسه هم جریان لري. دولت خپل ملاتړ اعلان کړی دی خو وسوال دلته تر اوسه څه نه دی ویلي، نو تر هغه به یې امال کړو تر څو موږ وکولای شو یو قانع کوونکی ځواب ترلاسه کړو.
بله، داسې ځینې راپورونه شته چې وایي په هلمند کې د طالبانو یو شمېر قومندانان یا ډېر شمېر قومندانان حاضر دي چې اوربند وشي او ستاسو هم دا غوښتنه ومني، لیکن داسې هم ویل کېږي چې د طالبانو مشران یا د کوټې شورا له دې نظر سره مخالفه ده. تاسو هم په دې اړه څه اورېدلي دي؟
بل موږ هغه خبر پاڼې چې تاسو کړې دي هغه او بل موږ هغه دواړو طرفو دی، موږ صرف اوربند غواړو، موږ غواړو چې ملکي کسان ته ملک شو روانه وړي، موږ غواړو چې دواړه طرفه دې ته غاړه کښېږدي چې اوربند اعلان کړي. دا چې موږ منځګړیتوب نه کوو او بل طالبان قومندانانو ملکي البته دلته په محلي سطحه چې کوم کسان دي دوی خپل ملاتړ اعلان کړی او دا یې ویلي چې موږ به له تاسو سره د سورو خبرو ته غاړه زما مخې هم یادونه وکړو چې دوی هغه شرایط موږ لپاره ایښی چې باید د دې شرایطو مطابق د نصرت نوم کوم عملیات چې پیل شوي دا ودرول چې بیا به موږ تاسو سره سوب ته غاړه شي.
دوی دا غوښتنه چې تاسو لاړ شئ د شورا باندې ته یا د کندهار اډې ته ول امریکایانو څخه وغوړې په دې اړه تاسو څه ورته ویلي دي؟
موږ یو لیکلی دولت ولی چې د هلمند محلي ادارې ته ولی چې د خمورا سنو چې تاسو د بغداد کې تاسو موږ وکولای شو د دې سره خبرې وکړو، خو دا چې په دې لاره تر اوسه نه یې پلانډل چې مخامخ ته دولتي چارواکو سره کښېنا او دې ته خبر البته دا خپل ځواب ترلاسه کړو. دلته چې کله پرون حساب وکړي نو بیا د هلمند محلي ادارې د هلمند ولایت مقام او همدارنګه نورو کسانو وویلي چې موږ تاسو ملاتړ کړو په دې سره چې د کوټې جرا او د طالبانو هغه مشران چې مسؤلیت لري هغوی اوربند ته غاړه کښېږدي، نو موږ تر اوسه پورې نظامي اجازه ته نه یو راغلي، موږ پرون د دواړو طرف څخه قانع کوونکی ځواب ترلاسه نه کړ، په همدې خاطر موږ د نه خوړلو احتساب وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ شغله آزادي رادیو څخه اوري په دې خبرونه کې چې ولایت په ولایت خبرونه ده د هلمند وروستي پرلت په باب خبرې کوو. محترمه حسینه احساس زموږ ملمنه ده، احمد جان خادم متاسفانه چې تلیفون ته ځواب نه وایي، خو په ځای شغله اقبال خیبر چې د همدې اعتراض کوونکو ګډونوال دی د ټلیفون لاره را سره د خیبر سیب تاسو ته مرکلی وایم. تاسو د نه خوړلو احتساب کړی دی، زما له محترم احساس څخه پوښتنه دا و چې د دولت وسلوال مخالفان یا شاید هم حکومت که چېرته ستاسو غوښتنې نه مني نو ستاسو د احتساب به څه پروا وکړي؟ څه فکر کوئ چې د احتساب په ذریعه به وکړی شئ چې دوی ته قناعت ورکړئ چې اوربند وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلوان صاحب، لومړی تاسو سره کلی تخنیکی همکارانو ته، ملګرو ته او خپل قدرمن دروند ولس ته، نرو ښځو سپینږرو مشرانو ټولو ته د زړه له تله هرکلی. هیله مند یمه چې له دې وروسته د جنګ له امله بدې ورځې ونه ویني. سلوان صاحب، دا یو واقعیت دی چې جګړه ډېره خونړۍ ده، بده ده او بدې ورځې ټولې ځینې وینو او دا د ورستۍ پیښه تیر دغه ورځ زه په هغه ځای کې اوس ناست یم په کوم ځای کې چې د غیږ نیونې لوبه وه او د همغې غیږ نیونې لوبې ته راغلي ماشومان نور له دې لوبې وتلی او وروسته چاودنه کېږي چې له امله شپاس تنه چې اکثره ماشومان دي وژل کېږي او له دو پنځوس زیات ژوبل کېږي. دری تر څنګ خوړ مورس په فرا کې بمباری کېږي، په یو مدرسه بمباری کېږي چې خورا کې بیا هم واړه ماشومان بیا هم واړه انسانان د دې وطن معصوم انسانان بې ګناه انسانان دي. نو دواړو غاړو ته یوازې او یوازې عام افغانان وژل شوي دي، ژوبل شوي دي، بې ستره شوي دي، بې عزته شوي دي. نو دغه په اعتراض کې دا په طبیعي ډول نور خلک په تنګ سول، په طبیعي ډول د خلکو د صبر کاسه ډکه سوه او بالاخره را پرېسوله. را پرېدلې دا و چې د همغې پیښې په ځای کې دا دی کېږدۍ ودرېدله او خلک ورځ تر بلې دا چې د ټولو درد انتها ته رسېدلی، دا چې د ټولو درد نور هېڅ د زغم نه دی، همدې زغم مجبور کړله او دا د اعتراض کېږدۍ ته چې اوس نو په زرګونو تعداد ته ګډونوال ورسېدله او ورځ تر بلې ګډونوال لا هم زیاتېږي. موږ په ډېر عجزو عاجزۍ د دې وطن ارزښتونو ته په کتو، د دې وطن تر ټولو لوړ ارزښتونه لوڅ سر دی، سرتور سر دی، لمن نیول دي او د خپلو میندو پړونه نیول دي. دواړو نورو ته مو پړونه ونیو او سر مو سرتور که لمن مو ورته ونیوله چې نور بس دی دا جګړه ودروي. وینئ چې دواړو غواړو ته یوازې او یوازې افغانان خوراک دي. نو بیا پرېکړه وسوله چې دواړو غاړو ته به موږ لومړی له یوې خوا تعهد واخلو، هغه تعهد به بلې غاړې ته ورړو، په پښو به ورسو، مېرمنې به هم را سره وي، ماشومان به هم را سره وي، سپین ږیرې به هم را سره وي، دیني علما به هم را سره وي، ځوانان به هم را سره وي. ځوانان به په پښو ځي، انور چې په پښو نه شي تلای په موټر کې به ځي را سره. او ظاهرا د طالبانو د مرکز مساکله پورې به موږ په پښو تګ کوو، چې په دې کې له نیکه مرغه موږ له لاره کې د پرتو ولسوالیو نهر سراج د ولسونو څو درکلی ترلاسه کړ. نهر سراج ولسونه راغله، راته ویې ویل چې موږ په لاره کې ستاسو لپاره ډوډۍ خیمه مېلمستون چمتو کړی دی، که مو چیرې خواړه ځان سره راوړلی دا به زموږ بې عزتي وي. همداسې مخته په سنګین کې ولسونه راغله، راته ویې ویل چې د دې ګام هرکلی کوو، بهترین کار دی، بله هېڅ لاره نه لرو، ډوډۍ خواړه بستره مېلمستون زموږ دی، تاسو به یوازې راځئ، کوم خواړه راوړله ځان سره زموږ قدر مو ونه کړه، زموږ بې عزتي وسوه. دغسې تر مساکله پورې د مساکله ولسونه راته راغله، خپل محلي طالبان راغله، هغوی هرکلی وکړه چې بله هېڅ لاره نه لرو. د دې لپاره چې موږ خبره رسمي کړو، دواړه لوري رسمي را سره خبرې اترې وکړي، پرون نه وړمه ورځ موږ دولت لوري ته ولاړو. دولت لوري ته مو یو کوچنی وړاندیز وکړ، دولت ته مو وویل چې موږ ځو طالب ورونو ته، تاسو یو تحفه راته راکړئ، د یوې سیمې اوربند، هغه سیمه چې تاسو یې ټاکئ، جغرافیه یې تاسو ټاکئ، هغه راته ووایاست موږ به ستاسو تحفه ورړو، طالب ورونو ته به یې کښېږدو. چې دولت خدا د یو ګام واخیسته، اوس تاسو څه تحفه راکوئ چې موږ دولت ته یوسو؟ نو بالاخره به ستاسو په مقابل کې هغه هم د دې وطن انسانان دي، د دې وطن بچی دي، په دې وطن یې زړه سوځېدلی دی، د دې وطن لپاره هغه ټیټپوري طالب ورونه د همدې وطن د سوکالۍ لپاره جګړه کوي. نو ستاسو د دغه تحفې په مقابل کې به هغوی خامخا تحفه راکوي، ځکه د دې وطن دود دی چې خالي لاس ورنشي، یو څه ور وړي، خامخا هغه یو څه په لاس درکوي. خو موږ انتظار وایست په هغه ورځ تر 12:30 پورې موږ خپله د خپل متن دولت ته، سیمه ییز دولت ته چې په راس کې خپله د هلمند ولایت مرستیال و، دوی ته مو دا متن وسپاره. دوی متن راڅخه واخیسته، ویې ویل چې تر مازدیګره موږ نظامی شورا را غواړو، او په نظامی شورا کې به دا هر څه واضح کړو او تاسو ته به یو سیمه د تحفې په ډول درکړو. مازدیګر زموږ خبرې وسوې. سروان صاحب زما واده
بلې ستاسو خبرې اوریدونکي هم اوري، مهرباني ادامه ورکړئ.
بالکل. نو مازدیګر پورې موږ انتظار وو، دلته ولسونه په زرګونو تعداد کې راته ناست وو، مېرمنې، ماشومان، سپین ږیرې چې په دې کې له کندهار څخه راغلي سپین ږیرې هم وو، له اروزګان څخه راغلي سپین ږیرې ځوانان هم وو، له زابل څخه راغلي سپین ږیرې ځوانان هم وو، له نیمروز څخه راغلي سپین ږیرې ځوانان هم وو، له فراه څخه راغلي سپین ږیرې ځوانان هم وو، او له هرات څخه راغلي سپین ږیرې او ځوانان هم وو، او د هلمند د ټولو سیمو اوسېدونکي هم راسره ناست وو. منتظر ول راته چې دولت زموږ غوښتنه زموږ ته په لاس راکړي، تحفه راکوي که نه راکوي. نو مازدیګر موږ ته شفاهي وویل چې موږ هوکړه کوو، د وربند هوکړه کوو، خو د تحفې وضاحت وس نه شو درکوی.
بله
یا یو چې د شپې موږ له رئیس جمهور صاحب سره له مرکزی ادارې سره شورا امنیت سره خبرې کو هغه لیکلی متن سبا موږ تاسو ته درکو چې په دې کې کېدای شي تحفه هم واوسي
بله
موږ بیا انتظار وو موږ ولسونه سبا لپاره وغوښتل سبا نو هغه سبا وو چې موږ باید حرکت کړی وای په دې ورځ موږ دوی ته انتظار یو له طالب ورونو سره مو هم رسمي اړیکې شروع دي له هغوی سره د رسمي چینل خبرې روانې دي په بده مرغه له دې نه وروسته چې موږ ډاډه سولو دولت لورې راته وویل چې تر دولسو بجو موږ تاسو ته رسمي متن سپارو هماغه زموږ دریځ دی او هغه زموږ پرېکړه ده موږ نور پر دې بل چینل لګیا سو چې د دوی د لوی هوکړه حداقل د سفر اسانتیا راته جوړه کړي نو لږه نه مخکې د طالب ورونو له غیر رسمي سرچینو څخه چې پر فیسبوک او په نورو ټولنیزو شبکو او پر انټرنیټ سره له هغوی څخه خبرېدو چې دوی یا د دوی په لیکنو کې موږ ولوستل چې دوی په ډېرو معدبانه الفاظو ویلو چې د دې کېږدۍ د دې خیمې لاندې اوسېدونکو او د حرکت کوونکو قدمونه د ښکلولو دي چې دا زموږ لپاره یو بهترین امید و تر غرمې پورې موږ زموږ ولسونه پر دغو الفاظو خوند واهه او خوند یې ځینې اخیستل خو له بده مرغه بعد له غرمې نه د دوی بله اعلامیه موږ ترلاسه کړله په اعلامیه کې له بده مرغه لومړني الفاظ داسې راغلي وو چې دا یو څو تنه مدني فعالان دي دا دومره ولسونو قدر په دې ترتیب وسو چې په دې ترتیب ولسونه ناراضه سول چې کاشکې طالب ورونو زموږ دغه هجوم ته د څو تنو د ناستې خطاب نه وای کړی موږ انتظار وو موږ دا شی واخیست راسره دا راسره و انتظار وو چې دولت لوری موږ ته تحفه راکوي که نه راکوي دولت لوری دولس بجې شوې دولس نیمې بجې شوې بېرته مو زنګ ورته واهه دوی وویل چې لا هم نظامي شورا روانه ده لا هم ناست یو فیصله لا نه ده سوې هغه وو چې ان تر دوه نیمو بجو پورې موږ انتظار وو دوه نیمو بجو ته مو بیا یو ځل زنګ ورته واهه چې اوس څنګه دی زموږ ناستې ته فقط نیم ساعت شته د دوی ځواب دا و راکړه چې شورا امنیت ته مو هغه خپل متن استولی دی له هغه ځایه چې هر وخت هوکړه وسوله او کېدای شي تر درو بجو هوکړه وسي تر درو بجو بیا انتظار شو موږ له غوښتنه وکړله فشار مو راوسته چې تاسو دا متن ژر راته وسپارئ چې دلته په زرهاوو انسانان په زرهاوو افغانان د سولې تږي افغانان در بدر افغانان در بدر میرمنې چې په لاس کې د خپلو وژل سوو اولادونو عکسونه دي ناست دي او انتظار باش چې دولت کومه تحفه ورکوي تر درو بجو خبره ورسېده
درست
لا هم موږ هېڅ شی ترلاسه نه کړ له هغه نه وروسته مجبوره شولو چې نور خلک مخ پر مایوسه وو د دې لپاره چې خلک مایوسه نه شي په لوی تعداد کې خلک راټول شوي وله نو موږ پرېکړه وکړله چې بس نور به جرګه شروع کړو نور به خبرې اترې شروع کړو په دې منځ کې مو بیا هم انتظار وایسته په څلور بجې موږ تقریبا خپل پروګرام شروع کړو
بله
تر څلور بجو شپاړه
کدا وایي چې بلاخره د حکومت ځواب څه وو بلاخره څه وخت ځواب درکو او یا توفت څه وو
دغه ټکي ته به څاروان صاحب زه به کوشش وکړم چې
دا یو څه ژر ورسېږي
او تاریخي صاحب ته دا ولاغه دقیقې هم کوشش وکړو چې وړاندې کړو ولس واوري ولس خپله پرېکړه وکړي تر څلور دقیقو څلور بجو شپاړه دقیقو پورې غونډه د قرآن پاک په مبارکو آیتونو شروع شوله وروسته مولوي صاحب یو څه واز وکړ د سولې راغوښتلو ته یا د سولې راوستلو ته دواړه لوري راوبلل له هغه نه وروسته موږ رسمي خبرې شروع کړلې دواړه لورو ته نو په رسمي خبرو کې لا هم دوی هېڅ شی نه دي راستولي موږ په غونډه کې پرېکړه وکړله ځکه د دواړو لورو بې قدري معلومه شوه چې د ولس په وړاندې وسوله نه دوی جواب راکړ زموږ تر رسمي وخت او د رسمي وخت څخه هم څلور ساعته او شپاړس دقیقې واوښتې او نه هغه لوري راته هرکلی وکړ هغه لوري راته وویل چې موږ که زموږ په سیمه کې تیر سو یا نو خپله ګناه به مو په خپله غاړه وي یا که څه زیان درته اوړي هغه به مو په خپله غاړه وي، او زموږ په ځای موږ ته مه راځئ، سیده ولاړ شئ شوراو ته. نو په غونډه کې ولسونو پرېکړه وکړله چې اوس د افغانستان سوله، د افغانستان روغه جوړه که په شوراو کېدلی شوراو به ډېره پخوا کړې وه. د افغانستان روغه جوړه د دغو دواړو لورو په لاس کې ده، چې له بده مرغه اوس دا د ولس ته معلومه شوه چې دواړه لوري منظم پلان، منظم سیستم نه ورته لري. هغو رد کړله چې زموږ خوا ته به نه راځئ شوراو ته ولاړ شئ، دی لوري تر اوسه تحفه نه ده راکړې.
تاسې څه ډول تحفه غوښته؟ منظور که شاید ستاسې خبرې ډېرو نور اورېدونکو نه یې اورېدلې، له پایله تاسې څه ډول تحفه له حکومته غوښته؟
موږ له حکومت ډېره وړه تحفه غوښته. موږ ویل چې وسلوالو ورونو ته یوسو، دوی دې یوه سیمه په نښه کړي چې په هغه کې به هوایي بمبارونه بندوي، په هغه کې به هوایي چاپې بندوي، په هغه کې به توغندیز بریدونه بندوي، په هغه کې به هوان او نور راکټي بریدونه بندوي.
نو د دې هدف به څه؟ که یوه سیمه مثلا یوه ولسوالي یا یوه سیمه همداسې اعلان هم شي، نو ګټه به څه وي؟
موږ صرف او صرف دغه د یوې کوچنۍ تحفې په ډول وړله، او دلته مو ډېر واړه قدمونه د دواړو له لورو غوښتله چې واخیستل شي. دا لوری هم یو ډېر کوچنی قدم واخیستل شي، او ولس ته هیله مندي ورکړي. هغه لوری هم کوچنی قدم واخلي، ولس ته هیله مندي ورکړي. نو زه به له هماغه ځایه بېرته خپلې خبرې شروع کړمه، تر کومه ځایه چې رسېدلې. جرګه وسوه، غونډه وسوه، په غونډه کې د ټولو ولسونو پرېکړه دا شوله چې دواړو لورو موږ ته قدر را نه کړ، هغوی پرې نه شولو. موږ ته یې بل ادرس راکړ، هغه ادرس یې راکړ چې هغه عمله که سوله راتللی ډېره پخوا به راغلی وای. موږ دواړه لوري سره کښېنولو. موږ دوی ته وویل چې ورونو عزیزانو، ستاسو له لاسه ولس اوس در به دره دی. دواړو لورو ته انسانان قتلېږي، قتل عام شروع دی. اوس که دلته دغه ځای کې چې زه اوس ناست یم، دغلته چاودنه وسوه، همدغه چاودنه رپورټ شوه، همدغه چاودنه د امریکي ولس اروپایي ټولنې ته وښودل شوه. اروپایي ټولنې امریکي ولس بېرته زړه ته ولیدل چې په افغانستان کې پر رسلینګ باندې هم خلک بریدونه کوي. نو واخلئ دا پیسې، واخلئ خپل پوځ، خپلو ادارات ورشئ په افغانستان کې پاتې شئ. او دا په دې ترتیب د امریکایانو او د نورو لویدیځو پوځونو او حضور لا دلته حتمی کړ. څه شي حتمی کړ؟ دغه چاودنې حتمی کړ. که دغه چاودنه ونهشي، دا نه رپورټېږي. که رپورټ نه شي، هغه خلک نور دلته د پاتې کېدو یوه بېلګه په لاس کې نه لري. نو واضح شو چې د دې جګړې د روانېدو لپاره له بده مرغه دغه چاودنې اساسي لامل دي. همدغه چاودنې دي چې وروسته بمبارۍ ته لاره هواروي، وروسته جګړې ته لاره هواروي. نو د ټولو جګړو، د ټولو بدبختۍ ریښه په دغو چاودنو کې ده. که دغه چاودنه ودرېږي، وسلوال دواړه سره کښېني، دواړه لوري سره کښېني، وروسته به د دې وطن خاورې، اسلامي هېوادونو چې شاوخوا دي، د ټولو حالت ته په کتو، خپل وطن اقتصادي حالت ته په کتو چې دواړه لوري سره کښېناستل، موږ به وروسته بیا شوراو ته ځو. وروسته به شوراو ته وایو چې نور مو نه غواړو. موږ دا دی، تاسو ویل چې موږ جګړه نه کوو، تاسو ویل چې دلته جګړه ده، ځکه پاتې اوس دا د جګړه نشته. موږ جګړه پرېښووله، موږ په امن کې یو، هېڅ ستونزه نشته. او زموږ اقتصادي حالت هم په پښو درېدلی و. موږ خپل پوځ ته خپلې پیسې پیدا کولای شوای، موږ خپلو مامورینو ته خپلې پیسې پیدا کولای شوای، موږ خپل سیستم خپله چلولای شوای. له هغه نه وروسته همدغه ولس به بیا راولاړېږي، همدغه ولس به بیا تصمیم نیسي.
ډېره مننه، سلامت
اوسې. دا کار وسو، ولس بالکل یوه وروستۍ خبره کوم. ولس پرېکړه وکړله چې نور نو دواړه لوري موږ ته د ولس په سترګه نه ګوري، دغو زرګونو انسانانو ته د ولس په سترګه نه ګوري. نو د دې لپاره چې حد اقل د ولس په سترګه را ته وګوري، نو موږ له دوی سره د اعتراض په ډول نه خوړلو اعتصاب کوو، نور هیڅ شی نه خورو. او له دوی څخه بیا هم ټوله جګړه درېدل نه غواړو، که څه هم هیله مو ده، خو موږ ته د قدر سترګه د کتلو په موخه فقط دوه ورځې ورباندې لاندې دواړه لوري، فقط دوه ورځې، فقط اته څلوېښت ساعته. له دې ولس کاله ولا سکلونو څخه لري فقط او فقط څلور ساعته کېږي. دغه د دې ولسته قدرونه یا دې ولسته د قدر په سترګه کتنې په موخه دې ولسته ورکي. نو اوس ټول ولس دلته چې ناست دی د نه خوړلو اعتصاب یې کړی او له دواړو لورو څخه غواړي چې د دوی د قدر
ډېره مننه خیبر صاحب
دغه اعتصاب
ډېره مننه سلامت اوسئ. بیا هم نوبت درکوو خپرونې کې لا وخت شته قدرمنو اوریدونکو. اوس تاسو ته نوبت درکوو په هلمند کې د ولسي پارلمان په باب زموږ بحث روان دی. په دې بحث کې د دغه اعتراضیه پارلمان دوه برخوال محترمه حسینه احساس او ښاغلی احمد جان خادم زموږ میلمانه دي. لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکوو. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو. هیله ده چې ټلیفون وکړئ. د افغان بي سي ام د 1313 شمیرې له لارې مو هم ډېر پیغامونه راستولي دي. ستاسو پیغامونه به هم ولولو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
وایي چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 2:00 او 3 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2:00 د ماښام تر 2:00 په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او لوی شهرونو کې 0.5 څپه وري. د ټلیفون شمیرې د 0993235 پلس شمیره د 0978225 او زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.kai/azadi. اوریدونکو لرو د ټلیفون لاله مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مننه سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول کارکونکو د دې سوال د مخان همدار د محل د زابر ولایت خلاص سره کېدل.
مهرباني کوئ صاحب.
ډیر زه مننه موږ ټول خبرې د ازادي رادیو له لاسه خو په غوړ تر واره دي خو هله ورجو مدغه ولا چې ټول سبات په افغانستان کې راځي ورور په ورور باندې ځل خو ځي او مګر متاسفه نه غږ خو ځي نه نه ډیره یو په بل طرف خو نه دا چې لکه سره نه دا ټول خبرې نه واره دي او پریشان مې کومه هولنډا دا زه به غو نظر کوم مسول ته هیڅ وخت بتره غو سره نه چې څنګه کوي ځانونه افغانستان څخه وکړي او امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ونه دي خپل بمبارنه مانی نه چې دا د طالبانو یو شخص یو ادب دی چې ویل چې امریکایان چې وته نه سول نه راځي نو موږ تاسو امریکایان له خدای له امریکایان خو څه میراث نه راته پاتې دي خاص دي رجبر تو ای چې دا د افغانستان د خاص دي نو که هر څه دې هغه دوه ورنه دي تر څه دي
ډیر مننه کافی ده استاذ نصر واوریدل شو بل اوریدونکو له روزان معرفي کې یو ساده رادیو.
آقای ساروان عرض سلام دارم برای شما و میهمانای محترمتون.
سلامت و سه مهربانی سرشک صاحب.
تشکر. ما به دوستا یک سوال دارم به خاطر که یک تنوام در برنامه باشه. یک مسیج دارم، یک پیام دارم.
مهربانی.
اینا گفتن اعتصاب کردن که هیچ چیز نمیخورن. گپ خوب است، هیچ چیز نخورن ولی یک چیز بخورن. ما شاید بگوین که چی بخورن؟ اما قسمی را بخورن که تا که کارشان نتیجه نداده به اعتصاب خود ادامه بدن.
درست سیده
قسم را بخورن که تا که کارشان نتیجه نداده بعد تظاهرات خود ادامه بدن. تشکر.
بله مننه سرش صاحب. بله اردون که ایل رو زن معرفی که آزادی رادیو رادیو موچی تکی لطفا مهربانی کوی صاحب لطفا رادیو تی تکی بیا مش مجبوری جو چیست تاسو تلفون قطع کو. خیر بل اردون که تا باور شو دوی خبرونه منله. مهربانی کوی تاسو آزادی رادیو ده ولایت په ولایت خبرونه. مهرباني صاحب لکه چې دوی هم خبرې نه کوي. خیر چې دوی خبرې نه کوي څه پیغامونه چې افغان بیسیم د 1313 شمیرې له لارې اوریدونکو راستولی دي. همت له هلمند لیکي د افغانانو دښمنان کله د افغانانو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکوي. د لشکر لاریون بې ګټې نه دی. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي په هلمند کې پرلت مثبت نتیجه ورکړه، باید په نور ولایتونو کې هم پیل شي. بل اوریدونکي چې محمد قاسم ځواک دی د حمله هلمند لیکلي وای په هلمند کې ولسی حرکت ښه روان دی او ډیر طالبان دغه حرکت ملاتړ کوي او نن یو لوی کاروان د طالبانو په لوري روان سو. البته د ځواک صاحب خبرې دي. همت له هلمند لیکي د افغانانو دشمنان لکه چې دی همت دا دوم پیغام دی و مل وستو. عبدالرازق له هلمند لیکي ګمان نکوم چې دا د تحسن خیمه به کومه نتیجه ورکړي، ځکه چې د جګړې خاوندان په دې شیانو د دې شیانو پروا نه کوي. عبدالله له کابل لیکي وایي زما نظر داری چې د دې پر ځای چې طالبانو ته تاسو ورځی باید له ولسمشر سره خبرې وکړي. بل اوریدونکی غلام سرور نبی زوی وایي د هلمندوالو د دې حرکت ستاینه کوم، له ټولو افغانانو غواړم چې په ټولو ولایتونو کې همدا ډول حرکتونه پیل کړي، بلاخره به جګړه مارې ډلې دې ته حاضر شي چې سوله وکړي او اور بند وکړي. اوس بیا دې ټلیفون له لارې اوریدونکي لرو، ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام تو سه، خوشحال اوسه لکم زیا او ځان معرفي کړئ او خبري وکړئ.
کندهار کندهار ولایت څخه خبره کوم.
شاسه
دا ورور په دې دغه کې دا ورور په دې حکومت په خپل سره د څو لږ څه په سلام علامه کوي. دا موږ نه کار ته دې چې یو په دې ورو بده په دې چې یار سني او ځایي او په نو فارې نه دا په دې ورو دي سره خلاصي او نه سره په لګر دي په دې باندې نه حکومت نه څول نه وړي دي په خپل سره دا دې خپل راته دا تیر شو.
سېس مننه کور ودان. بل اوریدونکو خلرو ځان معرفي کوي او ازادي رادیو.
سلام علیکم تروان صاحب، جوړی بخیر.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
او جی ګولې میدان ورده ولایت خنری کني ولې
شاسب مهرباني.
ورور د افغانستان ته دا چې ګورشه وای دا همچا بابا چې کله را پاتې دا ګوانډیان په دې باندې داخله کې راټول کلو دې لاس وهنه باندې کړو افغانستان کې نو هم دا وزم دا ضرورت زمدا سي څوک پیدا شي لکه داخله چې راځي چې دې ټول ته وای کپ زوري کپ راځي
زمادانه زارو. صحیح ډیر زیاته مننه. یو اوریدونکی بل بم واخلو بیا به بیرته میلمنو ته ورشو. مهرباني کوي تاسو خپل نظر څرګند کړئ.
زه د میلمنو ولایت څخه تاسو ته مراره خبره کوم.
مهرباني.
کله د افغانستان دشمنان ته دولت ته طالب دي کله غواړي چې د ګټ په خاطر کې لوی دي افغانستان ته فدرا نوي وګوري یا د مظلوم ولس فدرا نوي وګوري موږ کوم دي چې ما در بدر د دې د لاسلور موږ چې لمانه د طالبانو والی څلور ودونه کې کله غواړي چې افغانستان ول سره کښې نه.
سلامت اوسه. یو اوریدونکو د اسکایپ لاري مخ خیر قط شو اوس به بیرته شاغله اقبال خیبر ته ورشم. مخکمه اول چې زموږ بل ملما شاغله احمد جان خادم دی او بخشه چې احمد جان خادم سره مواړي کې ټینګ نه کړی شوی اوس زموږ یوازې اقبال خیبر ملما دی. د محترم سینی احساس ټلیفون هم قطع شوی دی. خیبر صاحب تاسو د خلکو څرګندونې هم واورېدې. یو شمېر خلک وایي چې که داسې حرکتونه په ټولو ولایتونو کې پیل شي نو کېدای شي ښه نتیجه ورکړي. تاسو ویل چې له بېلابېلو ولسوالیو سره چې مو تماس ونیو او دوی درته وویل چې اته ډوډۍ مه راوړئ، خفه کېږو، ځای هم درکوو. یعنې خلک ټوله تیار دي، په آماده دي چې داسې یو حرکت پیل کړي. نو که تاسې له ورشه یو حرکت پیل کړئ نو څه فکر کوئ؟ بیا خو وایي د خلکو زوی زور د خدای زور.
د ډېره واضح ده او دا دغه ولسونو دا یو ځل بیا ثابته کړله. د دغه واړه متل شاته همدغسې زورورې کیسې پرتې دي، له هغه نه وروسته دا الفاظ را ترتیب شوي دي. د یو اورېدونکي پوښتنه وه چې دوی ولې دوی د راولاړ چې ولسمشر څخه دوی وغواړي چې خارجي ځواکونه ووځي. هغه ورور ته او د هغه ورور په اند نورو ډیرو سپیڅلو افغان انسانانو ته باید ووایم چې موږ مخکې هم تجربه لرو. هغه وخت چې شوروي ځواکونه ووتل افغان حکومت پاتې شو او په مقابل کې مجاهدین صاحبانو ته واک سپارل کېدو نه وروسته د مجاهدین صاحب حکومت راځي. تاسو ټول شاهدان یاست چې تر ټولو بدې ورځې، تر ټولو خطرناکې ورځې چې اوس یې د وحشت په ډول خپلو ماشومانو ته کیسه کوو همدغه ورځې یې. تر هغو پورې چې اوس موږ به منطقي بحث کوو، منطقي حرکت وکړو.
یو مسله بلم ده، ستاسو تر دې خبرو پورې خیبر صاحب، پرون په آزادۍ په څپو کې زموږ خبرونه وه، په دې کې د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر سلاکار ډاکټر اکرم خپلواک همدغسې یو موضوع مطرح شوه، او ده وویل وای کله هم طالبانو سوله ومنله ورباندې وکړ، موږ په همغه ورځ ور حاضر چې له امریکایانو سره د ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکو او مهالویش اعلان کړو. نو هغوی خو دا خبره کوي بله، آواز مو یو څه خراب شو خیبر صاحب. بله بله صحیح سو.
نو دا ډیر امید راوړم کې خبرې دي چې افغان دولت تر دې هم تیار دی چې مهالویش کله چې طالبان سوله کوي مهالویش وټاکي. نو د دورور پښتنه د پښتنې په ځواب کې باید لږ غځونه لا هم وکړو. په هغه وختونو کې موږ تر ټولو بدې جګړې تجربه کړلې چې بدې قصې تر اوسه راپاتې دي. نو اوس دا ضمانت کله رامنځته کېدلای شي چې یو په یو دې امریکایي ځواکونه ووځي او موږ د دا ډاډ یو ځل بیا خپل ولس ته ورکړو چې موږ به وسلې کښېږدو او سوله به سره وکړو. دا باور لرم چې دا څنګه دوی ووځي بیا به هماغه د چوکۍ غوښتنې غریزې راپارېږي او یو ځل به بیا دلته همدغه لشکرګاه چې موږ پکښې ولاړ یو چې هغه وخت هم له امله د سرونو چوترې جوړې شي، یو ځل به بیا د سرونو منارونه جوړیږي پکښې، او یو ځل به بیا دغه لاسته راوړنې چې اوس یې تیاری په لاس کې لرو چې د زرګونو په تعداد کې انسانان، د لکونو په تعداد کې انسانان ملوستې سوله او بهترین ژوند لري او د بهترین ژوند لپاره لا هڅه کوي. دا هر څه دې ته ورته نورې ټولې لاسته راوړنې بیا رغونې هر څه به ذهنیت سازي به له لاسه ورکړو. اوس روغه لاره دا ده چې دا دواړه لوري سره کښېني، دا دواړه لوري هوکړه سره وکړي، اولس دې دا خبره واوري، ولاړ دې شي، د شپې د فکر پر وکړي. بله هېڅ لاره په خدای کې پاتې وي، همدغه یې لاره ده. دغه نورې لارې موږ ټولې تجربه کړلې، له امله یې موږ ډېر بد زیانونه ولیدل. فقط دغه اوسنۍ لاره د نه تشدد لاره ده، د نه تشدد لاره چې د همدغې لارې له امله هندوستان له انګلستانه وګټله، د همدغې لارې له امله بنګلادیش رامنځته شو، بنګلادیش له پاکستان ازادي واخیستله. بله هیڅ لاره نه لرو که تشدد کوو، که تشدد ته لاره هواروو جګړه لا غځېږي، فکر له منځه ځي. چې جګړه یې فکر نه شو کولی چې جګړه ودرېږي، موږ به فکر ته اړ شو او وروسته به نتیجه ګیري ته لاره هواره شي. نو د اوس لپاره زه بېرته ځم هماغه ځای ته د جرګې له ځایه هغه قصه راپیلومه. تر ماښامه پورې ولسونه هوکړه وکړله چې نور هېڅ خورونه هېڅ شونه، فقط او فقط اتصاب دی او انتظار باسو چې دواړه لوري موږ ته قدر راکوي که نه. ځکه دواړه لوري د دې دعویداران دي چې موږ د ولس لپاره حکومتولي کوو. نو که د ولس لپاره حکومتولي وي، دغه ولس دی، د دې ولس قدر بې حد اقل وکړی شي. نو موږ انتظار ایسته اتصاب مو وکړ. د شپې ناوخته دولت لوری راغی، دولت لوری کې د همدې نظامي شورا ټول لوړ پوړي چارواکي د والي د معاون په مشرۍ باندې ټول راغلل، کښېناستل او زموږ د اتصاب ټولې خبرې ومنلې. دوی وویل چې سبا به موږ شمېرلې الفاظ ولس ته د اعلامیې په ډول خپاره کړو او وبه منو چې موږ د دغه اتصاب په پایله کې له طالب ورونو سره د دوو ورځو اوربند اعلانوو. د نیټې ټاکلو لپاره به هماغه میکانیزم وي چې دواړه لوري څه ډول موافق سوله هغه ډول به موافقه کوي. که چیرې فرضاً خیمه په منځ کې راولي او په منځګړیتوب مني، خیمه به یې نیټه ورته وټاکي چې پلانۍ ورځ ده. خو دواړه لوري دي خیمې ته دا واک ورکړي، نو ښه مرغه چې دولت لوري خیمې ته دا واک ورکړي چې تاسو نیټه وټاکئ. نو اوس وسلوالو درنو ورونو ته، دروند ولس ته چې سخت ورته تږي لیدلو ته، سخت لیوالو یو د مساکله لیدلو ته، چې دوی زموږ هیله ومني، دا درانه ولسونه یې ومني، د درانه ولسونو قدر وکړي او د دغه دوو ورځو اوربند چې ډېره وړه تحفه ده، د ولس کاله جګړې په بدل کې فقط او فقط اوس موږ دوه ورځې اوربند غوښتی دی چې دغه دوه ورځې اوربند دي ومانه نور به موږ
نو آیا تر اوسه پورې دا وخت ټاکلی دی نیټه مو ټاکلی ده که لا تر اوسه په دې فکر کوئ
دولت موږ خو عمومي خبره ورته وکړله چې تاسو یې سره جوړه کړئ له اوسه یې شروع کوئ له سبا یې شروع کوئ چار وخت تاسو نیټه وټاکله هوکړم وکړله موږ اعتصاب بندو نور خواړه شروع کړو او د خوشحالۍ میلې راغواړو نو تر اوسه پورې خو دولت لکه څنګه چې ماښام ژمنه کړې وه د ژمنې سره سمې سار هغه اعلامیه خپره کړله او یو څه جدي هم سوله جدي په دې سول چې تېره ورځ دوی په خپلو کارونو کې پاتې راغلي او دوی خپل کارونه ژر ژر اجرا نه کړل نو سهار یې دا کار په جدیت سره وکړ او خپل متن یې خپور کړ نو اوس موږ ټول ولس دلته په زرګونه انسانان د کندهار اروزګان قلات زابل د زابل مرکز قلات رجب فراه نیمروز خپله د هلمند ټول ولسوالۍ دې ته انتظار دي چې ورونه طالبان به زموږ د دې ولس قدر وکړي که به یې ونه کړي که یې وکړه خو موږ به اعتصاب ودروو خوشحالۍ ته به ولاړ سو او خپلو هلمندوالو ته به دوه ورځې بې ټکه ټوکه د تختې په ډول ورکړو او دا د دغو دوه ورځو خوند به دوی وڅکي چې په سوله کې څومره خوند دی څومره مینه ده څومره ورورولي ده او څومره د فکر کولو فضا رامنځته کېږي نو له هغه نه وروسته به بیا هغه دی موږ له خیره سره وروسته بیا د جرګې د همغې خیمې تر چتر لاندې په راتلونکو مذاکراتو
ستاسو له خبرو داسې معلومیږي خیبر صاحب ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې حکومت هر څه درسره منلی دی خو طالبانو تر اوسه پورې موافقه نه ده کړې چې اوربند وکړي او یا ستاسو منځګړتوب ومني نو ستاسو په نظر د یوازې اعتصاب لاره ده چې طالبان قانع شي او کنه فکر کوي لکه څنګه چې ویل کېږي او تاسو په خپله اشاره وکړه چې د طالبانو په منځ کې هم ډېر خلک شته چې هغوی حاضر دي چې اوربند وشي او روغه وشي ولې له هغو سره تماس نه نیسئ ولې له نورو ولس سره د نورو ولسوالیو د نورو سیمو له خلکو سره خبرې نه کوئ په ګډه نه ورځئ او له ټولو نه غواړئ چې روغه وکړي او کنه تاسې بیره لرئ لکه څنګه چې یو شمېر طالبانو خبرداری درکړی دی چې که هر پیښه وسوه مسؤلیت به مو په خپله غاړه وي
بله اوس خو موږ انتظار یو سفر خو ډېر لوی سفر دی سفر خو به انشاءالله ترسره کېږي ځکه ولسونه غوښتي دي اوس د دې لپاره چې موږ پوه سو چې دواړه لوري موږ ته د ولس په سترګه ګوري که نه ګوري د دې لپاره چې موږ ته د ولس په سترګه وکتل چې موږ یو کوچنی وړاندیز ورته وکړو که کوچنی وړاندیز مو ورته وکړو نو موږ به پوه سو چې دوی امن پسنده خلک دي دوی سوله غواړي دوی د دې وطن ارامي غواړي نو له هغه نه وروسته به بیا هغه دی له خیره سره د امن په فضا کې موږ سفرونه کوو موږ به ورځو موږ به ورسره کښېنو له خپلو ورونو سره به مساکله به بعد له ډېره وخته یو ځل بیا وینو شنې درې به یو ځل بیا وینو یو ځل به بیا د خوندو د مزې وخت را رسېږي خو په دې کې شک نشته چې خپله په دولت کې زه ډېرې صفا خبرې کوم زه د ولس په استازولي خبرې کوم یوه خبره له ولس نه پټوم ولس دې خپله تحلیل وکړي پس په د دولت له لوري په سیمه ییز حکومتونو کې خپله په سیمه ییزه اداره کې بیا د سیمه ییزې ادارې په یو برخه کې چې د دوی ګټې په خطر کې دي که فرزنده سوله وشي د پولیسو مشرانو ته د له هغه ادرسه چې پیسې راځي د مرمۍ او د راکټ په بانه هغه پر دوی درېږي د هغه په دغه لارې څخه نور دوی پیسې نه شي ترلاسه کوی په دغه ترتیب هغه غاړې ته هم ورته قصه د هغه معاشات چې هلته را روان دي د هغو وسلو پیسو له ادرسه وسلو مهماتو له ادرسه چې پیسې ورته را روان دي هغه پر درېږي او هغه خودمختاري په نتیجه کې د ځمکو ویش چې په خلکو یې کوي خرڅوي یې د تریاکو ګټې چې ترلاسه یې کوي هغه یې له لاسه وځي نو دغه په سیمه ییزه کچه ستونزې هم دي چې د سولې په نه راوستو کې رول لري خو موږ د دغو ټولو ننګونو سره دلته چې کومې ننګونې مخته راغلي یا پرون ورځ موږ ټوله ورځ ورسره مخ سو پرون یو ځل په جرګه کې د جرګې شاوخوا حالت رامنځته سو چې د پولیسو یوې کړۍ نه غوښتل چې خلک جرګې ته راشي او خلکو ته ویل چې خیمه ټوله سوله هیڅوک نشته نو بیا وروسته موږ چې ولایت سره په تماس کې شو ولایت ویل چې موږ دریز افغانۍ دریز د خیمت به ولاړی موږ قدر کو او موږ به هماغه پولیس را وګرځو. نو بیا د هغو پولیسو په راګرځولو کې حکومتي ادارې بیرته کار وکړه او هغه پولیس یې ټول کړل، نور قوتونه یې راوستل، ریزرو قوتونه یې راوستل، هغه یې په شاوخوا د
خیبر صاحب لدی امنیت په برخه کې
چاروان صاحب چې خبر
بلې
دې خبرې سره یو شی باید ونه شلو، ما په هغه ورځ چې خیمه ودرېدله ولس ټول شاید دی موږ فوجونو ته وویل یا سیمیز قوتونو ته وویل چې موږ امنیت تاسو ما ساتئ، موږ دریم ګړی یو، موږ نه غواړو چې تاسو امنیت وساتو، په تاسو خپل امنیت وساتو، ځکه تاسو په وجود کې بیا دلته چاودنه رامنځته کېدلی شي، بانه به تاسو یاست، دلته به بیا دا خلک زیانمن شي. نو دوی ورسره ونه منله، پولیس مو جواب کړل، هغوی ولاړل. وروسته ماخوستن ناوخته امنیت قومندان راغی، خپله امنیت قومندان عجز وکړ، زاره یې وکړله که تاسو موږ ته اجازه راکوئ که نه راکوئ، موږ مجبور یو چې د خپلې دغې حوزې ساتنه وکړو یا د دغې حوزې څخه لرې دغه امنیت وساتو. موږ ورته وویل چې موږ رسمي خبرې مو دا دي چې موږ له تاسو څخه امنیت نه غواړو، هغه ستاسو خپل کار دی چې ساتئ که نه ساتئ. یعنی په پیل کې موږ دغه باریکۍ هم ټولې په پام کې نیولي دي او ورته مصفا ورته لیکلي دي چې دا خیمه د اولس ده، اولس به پکښې ناستي، دولتي لوری دی موږ ته نه راځي. صفا مو په لوحه ورته لیکلي دي. له دې جملې څخه زه ځینې مثالونه هم درته وایم، د نیمروز مرستیال والی او د هلمند پخوانی مرستیال والی اندر صاحب همدېشه زموږ څخه خفه سو. موږ ورته ویل چې پروا نه کوي، ته به خفه شې، خفه سه، بېرته به خوشحاله شې، خو ولسونه او دغه بهیر نه خرابوو. هغه ته مو اجازه ورکړله.
لیکن سیده خیبر صاحب، تاسو ولیدل چې په کابل کې د پرلت په خیمه باندې حمله وشوه، بمی چاودنه وشول، ته نو که چیرته حکومت او امنیتي ځواکونه ستاسو ساتنه ونه کړي نو دا خطر خوشته بیا هم؟
بالکل، دا خطرونه خو موږ منلي دي. موږ ولس په دې باور یو چې اوس هم په تصادف کې ژوند دی، که فرض په هغه ورځ موږ په دغه چاودنه کې وای، دې چاودنه ته نږدې وای، اوس په د یو لسنو څخه یو برخه به بل هم نه و. نو دا چاودنې، دا بمباری، دا راکټونه، دا توغندي، دا دیسی توپونه، دا ټول زموږ ژوند په تصادف کې اچولی دی. نو موږ دې ته په هغه ورځم چمتو وو چې که راځي دغلته یو څوک چاودنه وکړي چې یو مخ دا کیسه خلاصه شي. نو دې شي ته ولسونه چمتو دي چې حداقل دومره قرباني هم ورکړي. نو هغه وجه چې موږ دوی ته وویل چې زموږ امنیت مه ساتئ، خو د دوی په فشاري او دوی خپل امنیت وساتو، خو له بده مرغه په هغه ورځ یې دغه ستونزه هم رامنځته کړله چې هغه خپله په پولیسو کې د پولیسو یو برخې دغه کار یې وکړ. خو بیا زه باید د تېرې شپې غونډې ته راشم. د تېرې شپې غونډه کې موږ دولت ته ډېره صفا خبره وکړه چې دغه ستونزه ستا وه، ستا د پوځونو یوې برخې مرمۍ د جرګې شاوخوا قطار کړلې او خلکو ته سیګنال ورکړ چې دلته جګړه کېږي، یو څوک راځي برید کوي، نو تاسې ووځئ. دا ویره یې خپره کړه. خو ولس مو ډېر شجاع ولس دی، ولس مو ډېر غیرتي ولس دی. هغوی دې سرشندنې ته تیار وله، کښېنستله، تر مازدیګره لا ډېر سوله، تر هغو چې غونډه شروع کېدله، جرګه شروع کېدله، په زرګونو انسانانو ته خلک ورسېدله. نو دا د دې ثبوت دی چې هلمندیان د هلمند اوسېدونکي دهشتګردان نه وله، دهشتګردان نه دي. په دوی باندې یوازې د دهشتګردۍ لیبل لګول شوی، په دوی باندې یوازې د دهشتګردۍ ټاپه وهل شوی. که ثبوت مخکې نه و، دغه بهترین ثبوت دی چې اوس یې درته وړاندې کوي. او هغه جګړه چې روانه ده، هغه د دوی جګړه نه ده، هغه دوی ته راوړل شوې ده، د دوی په غاړه ور اچول شوې ده. نو اوس له خپل غاړې څخه دغه توق باسي، اوس له خپل غاړې څخه خپل حالت بدلولو پسې راوتلی، اوس د خدای تعالی د هغه آیت په شوار کې راوتلی چې وایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، تر هغو چې هغه ملت، هغه قوم خپل حالت خپله بدل نه کړي، خدای پاک د هغه قوم
حالت نه بدلی نو اوس دا ولسونه راوتلی دی خپل حالت خپل بدلی او خدای تعالی به ضرور نصرت کوي چې تر اوسه دا د نصرت کړی دی.
بله صاحب ډیره زیاته مننه ښاغلی اقبال خیبر. صرف څو شیبې لرو دي څو اوریدونکو پیغامونه لولو په همدې اجازه غواړو. مچوله له هلمند لیکلی دی وای د وطن خلک باید له طالبانو سره احتساب وکړي او ورڅخه وپوښتي چې ولې جنگ کوي. عبدالله کابل څخه لیکلي وایي زما نظر دا دی چې د دې پر ځای چې طالبانو ته دوی ورشي باید له امریکایانو سره خبرې وکړي. زیړیګل له ننګرهاره لیکلي نور جنگ بس دی موږ ټوله ستومانه شوي یو. یو بل اوریدونکې حامد له لوګر څخه لیکلي دی وایي په افغانستان کې هیڅ وخت سوله نشي راتلی ځکه چې طالبانو او امریکایانو په خپلو کې سره خبره جوړه کړې ده. امریکا وایي چې طالبان ختمو او سوله نه راځي او طالبان بیا وایي چې تر څو امریکایان نه وتلې موږ سوله نه کوو جنگ نه کوو. د دې نظر دا دی چې په دې شکل دواړو سره لاس یو کړی دی. غلام سرور نبی زوی لیکلی دی وایي د هلمند د دې لاریون ملاتړ کوو هیله ده چې ټول افغانان ملاتړ وکړي او په نورو ولایتونو کې هم دا ډول حرکتونه پیل شي. بیا هم له محترمې حسینې احساس او اقبال خیبر څخه مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. په یاد لرئ چې له خبرونو وروسته بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو. دا خبرونه لوګر ولایت ته ځانګړې ده.